په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوېرې ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمېر اتیاو ته لوړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښیي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډله چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یو صف کې ودرېږي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد د وروستیو حالاتو په اړه توضیحات ورکولو لپاره ولسي جرګې ته راغواړي. او پاکستاني چارواکي وایي په کوټه ښار کې د وی چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یو صف کې ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا خبرې د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیه قمندان توریالي عبدیانی د جنازې په مراسمو کې کړې ده.
دا وطن ته په سپکه مه ګوره، دا لوی ګړنګ ده. موږ سوله غواړو، موږ د سولې لاسته وړاندې که تاسې دا فجایع کوئ، ولس د افغانستان، علمای کرام د افغانستان، لوی درستیز د افغانستان، وزیر د دفاع، ټول موږ درشد، دا به په یو صف کې درید.
ولسمشر غنی د توریالي عبدیانی کړنی وستایل او د ولسمشر مانی د ویلامی لمخې نوموړی ته یو رتبه ترفی او کورنۍ ته یو اپارټمان ورکړ. د پکتیا امنی قمندان پر نورو سلاغه وژل سو چې یو لسوتن مرګ برید کوونکو د پکتیا پر امنی قمندانۍ ډلې برید وکړ. په دغه برید کې په شغلی عبدیانی سربیره څلوېښت تنه وژل سول او یو سل اته پنځوس تنه ټپیان سول. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد د وروستیو حالاتو په اړه د توضیحات ورکولو لپاره ولسي جرګې ته ورغواړي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل
مسئولین سکترهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم.
دوی د امنیتی سکتورونو چارواکي مو د راتلونکو اونۍ په سر کې د شنبه په ورځ را بللې دي. حتما به زموږ شخ اوري مخکې لمخکې مکتوبونه ورسېدلې دي.
نمایندگان مردم پاسخ ارائه وکړند.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان له افغانستان سره د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی دی، او اوس د دوی په خبره امریکا باید د پاکستان د دغو کړنو په وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان امنیتي چارواکي داسې مهال ولسی جرګې ته وربلل کېږي چې تېره ورځ د افغانستان په څلورو ولایتونو کې انتحاري بریدونه او چاودنې وسوې چې ډېری پوځیانو ته پکې تلفات واوښتل. د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یوه څوارلس کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی. د جوزجان والي لطفالله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ډلې لس تنه طالبان او څلور نورې د داعش ډلې غړي ول چې نن د خپلو سپکو او درنو وسلو په تسلیمولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د حال کې د دې څوارلس کسیزې ډلې مشر حاجي ابراهیم ویلي چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه د پردیو هیوادونو په ګټه او د هیواد د ورانۍ او بې ګناه خلکو د وژنې سبب کیږي. دا وتر دی مالدا افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غله ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په کوټه ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. ویل کېږي په وژل شوي کې درې تنه امنیتي ځواکونه دي. سرچینې ویلي چې دا چاودنه نن سهار وختي د کوټې او سی بي ترمنځ د غځېدلې لارې په اوږدو کې شوې او د پولیس افسرانو یو لارۍ موټر په نښه شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت نه دی پټاکه شوی. د عراق حکومتي ځواکونه وای په نینوه او دیالا ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردی ځواکونو تر کنټرول لاندې وې. د عراق د پاوز په لمه کې چې نن خبره سوې راغلي د عراقي ځواکونو تر رسیدو د مخه پېشمرګه ځواکونه لا غوسیمو او تلیدي اعلامیه زیاتوي. په نیول سویو سیمو کې د موسل بند، د نینوه په شمال کې د سینجار شارګوټی او هم د دیالا ایالت خانقین او جلاوله شارګوټی شامل دي. د رواني اونۍ په لومړیو کې عراقي سرتیرو او متحدو ملیشو یې کرکوک ښار او د دغه ښار په شمال کې ځینې عمده تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستل. دغه عملیات درې اونۍ وروسته له هغه کېږي چې د عراق نیمه خپلواکي سیمې کردستان د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه. دغه ټول پوښتنه د بغداد لخوا غیر قانوني وبلل سوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ویلي چې دغه عملیات د عراق د یووالي د خوندیتوب لپاره اړین ول. د کردستان سیمه ییز مشر مسعود بارزانی د سولې ژغ کړی دی، خو ژمنه کړې چې د کردانو د خپلواکۍ لپاره کار ته به دوام ورکوي. او ایران وایي د هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنۍ سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې له پانګونې او سوداګرۍ منع کړې دي. د ایران د تیلو وزیر ویلي چې امریکایي کمپنۍ کولی سي ایران ته راسي او ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نه خوشنۍ کېږي که څه هم د 2015 کال اټومي موافقې وروسته زیات شمېر هیوادونو له ایران سره د تیلو په برخه کې پر خپلو کمپاینونو لګول سوي بندیزونه لرې کړل، خو متحده ایالاتو دا بندیزونه پر ځای ساتلي دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړۍ او بریدونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د غراز مدني ټولنو فعالانو امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونه ګرمو بلل چې دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
دا مسله مو د چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې.
زما غمان خمدا دی چې معلوم الحاله بهرني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ ختم شي او سوله رامنځته شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په زرګونو وسلوال د سوریې ادلب ته تښتېدلې دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. بیا هم زه نوري اسنوري خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړۍ او بریدونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال هدایت الله حمیدی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ګردیز پر امنیه قومندانۍ د طالبانو په برید کې لکتر لږ 60 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پکتیا امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم شامل و چې جنازه نن په کابل کې د افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر سره شو. مخکې امنیتي چارواکو د ګردیز د ډلیز حمله چې د بریتکونکو شمیر یو لستنه خوده شوې او د وژل شو کسانو شمیر یو څلويخت تنه یاد کړی او یو شته پولیس او شلي ملکان خودل شوی وو. د پکتیا د روغتیا د ریاست د امرسیال په وینا په دغه حمله کې شاوخوا 216 کسان ټپیان شوی دي. د پکتیا د والی ویان عبد الله حسرت بیا ویل چې بریتکونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی وو. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې د دغه حمله په تړاو د امنیتی ځواکونو دوه غړي توقیف شوی چې ورسره دا احتمال زیاتوي چې ښایي له طالبانو سره د امنیتی ځواکونو له دننه همکاري شوی وي. هغه همدارز ویلی چې طالبانو ښایي هغه هوموی او د پولیسو پیک اپ موټر چې په دې حمله کې ورڅخه کار اخیستی و د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ د شاوخوا 2 میاشتې مخکې برید په ترڅ کې نیولی و. د پکتیا تر څنګ غزنی هم تیره ورځ د خونړۍ برید شاهد و. شاهده وه د دې ولایت پر اندړ ولسوالۍ د طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر چې مخکې 15 تنه ښودل شوی و 40 ته راکم شوی دی. د غزنی د والی ویان حریف نوري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواک ټوپکونو 15 غړي او 15 ملکی وګړي وژل شوی او شپک څلوېخت نن نور ژوبل شوی دی. د دوړو خونړۍ بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو هم په غاړه اخیستی دی. د دغه حملو سره بیا پر افغان امنیتي چارواکو انتقادونه زیات شوي چې د دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نن بیا په ګردیز کې د تیرې ورځې له خونړۍ برید وروسته د پکتیا د ولایتي شورا غړي، قومي مشران، د سیاسي کړیو غړي او د مدني فعالان په یوه غونډه کې راڅرګند شول او په امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونو یې د ناغړۍ تور پورې کړل. د ازادي راډیو خبریال د توپان هم دې غونډې ته ورغلی و.
په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا ولایتي شورا غړیو، مدني فعالانو، قومي مخورو برخه لرله، د دې ولایت د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل د کشپی او استخباراتي ارګانونو مشران دي له ولس څخه د بخښنې غوښتلو ترڅنګ دندې پرېږدي.
د کشپی ارګانونو مسؤلین باید د ولس نه بخښنه غواړي او د بخښنې صاحب ترڅنګ دوی باید استعفا وکړي او ولسونو ته ځوابګو وسي. نه تنها دا ولا پیښه ده، بلکې څومره دا پخوا هم داسې پیښې په امنیه قمندانۍ کې رامنځته شوې. کشپی ارګانونه ضعیف دي، هر څنګه چې کېږي دوی باید ولس ته ځواب ووایي او خپل استعفا زر تر زره وړاندې کړي.
دا هم وویل که چېرته د دغو ادارو ناغېړي نه وي ښایي داسې پیښې رامنځته نه شي. د کنفرانس یو بل ګډونوال قومي مشر ښایسته جان هادي په کشپی او استخباراتي کړیو د بېغورۍ تور لګولو تر څنګ په اداره کې د پلټنو او مجازاتو مکافاتو د سیستم نشټوالی د لویو پیښو باعث وګاڼه.
مونږ وایو چې جانخېلو سکوت وکړي، چا پوښتنه ونه کړه. په تیره روژه کې په امنیه قمندانۍ برید وشو، چا پوښتنه ونه کړه. کله چې پوښتنه نه وي همدغسې پاجي، همدغسې ناورینونه به رامنځته کېږي. مونږ وړاندیز داده لکه مبارز صاحب چې وي چې دغه کې هم امنیتي ارګانونه، خاص قمندانۍ پولیس لاس لري او هم یې قوي غفلت کړی دی. دوی نه د قوي پوښتنه وشي، دوی د څارنوالۍ ته مریپي شي، که مریپي نه شي کوله مونږ د دوی اقدام ته په تمه یو. که دا کار یې ونه کړي مونږ خپله نه قمندانۍ امنیې ته، قمندان ته اجازه ورکوو، نه نور امنیتي ارګانونه. په دې چې نه دوی خپل ځنونه تر اوسه پورې وساتل او نه یې د ولس خوندیتوب ډاډ په غاړه واخیسته.
دا نوموړي په خبره مرکزی حکومت باید د دې ولایت د نظامی پیاوړتیا لپاره جدي اقدامات او هلې ځلې وکړي. که چیرته داسې ونه شي ولسونه به د دې حکومت له مرستې لاس په سر شي. په دې خبري وربلل شوې غونډه کې سیاسي او مدني فعالانو هم له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنې لرلې. د پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خیل وویل
یو لویه غوښتنه دا ده چې د پکتیا د استخباراتي ادارو او کشفي ادارو مشران باید محاکمه او لدندو ژر تر ژره ګوښه شي. که چیرې دوی ګوښه نه شول، د پکتیا خلک به سوله ییز لاریونونه کوي او د پکتیا په امنیتي اداره کې به د بدلون غوښتنه کوي.
د چا نوم وانخیست خو د پکتیا ولایت له والي نیولې ان تر ښکته کشپی او استخباراتي ادارو مسؤلینو ته یې ګوته ونیوله او له مرکزي حکومت څخه یې په پکتیا کې د تغییراتو غوښتنه وکړه. دا خبری کنفرانس په داسې مهال ورغوښتل کیږي چې تیره ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا په امنیه قمندانۍ څلور پرله پسې چاودنې وشوې او په دغو بریدونو کې یوولس تنه ځانمرګو بریدګرو څخه استفاده شوې وه چې نږدې 240 تنو ته یې مرګ ژوبله واړه والا چې د چارواکو په خبره اکثریت ملکی وګړي وو. د دې خبري ناستې په اړه د پکتیا امنیتي او کشپی ارګانونو تر دې مهاله کومه خبره نه ده کړې، خو په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ومنله چې د پیښې جدي پلټنې روانې دي او 15 تنه هغه مشکوک عسکر یې هم نیولې دي چې په پیښه کې پرې د لاس لرلو شک کیږي.
د اوتپانو چې په ګردیز کې د خبری غونډې له وروستي جزئیات څرګندول هم د شیبه بیا هم د اوتپان رسره د ټلیفون په لیکل اوتپان صاحب په راپور کې مو د دغه وروستي خونړي برید د په غبرګون کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړو، د قومي مشرانو او د غرض مدني ټولنو د فعالانو عکس العمل راخسته یو. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویاند سردار ولی تبسم فرانس پرس خبری اژانس ته ویل چې دغه حمله په تړه او دوه د امنیتي ځواکونو غړي نیول شوي. تاسو د دو نیول شوو کسانو شمیر زیات ښودلی دی، آیا تر اوسه پورې څېړنې څه ښیي؟ ابتدایي څېړنې چې له داخله د طالبانو سره همکاري شوې ده
د 203 سپین غر زون امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې، په مخامخ خبرو کې وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنه دا ثابته کړې ده سی دی پولیسو په جامه کې راغلي نظامی جامه کې راغلي وسلوال بریدګرو ته د داخل زمينه سازي شوی دا او په دې تړاوې 15 تنه مشکوک عسكر هم نیولي سی دی نظمی عامه مربوط تشکیل کې شامل و. دا د اسد الله شیرزاد خبرې وې د ویل چړنې او د ګډ عملیات پیل کړی دي چړنې پیل کړی دي د وسلوالو په وړاندې دوی خپل دریس څرګند کړی بیګا دوی ته سپارښتنه شوی و د مرکزی حکومت له لوري د اجرایه رئیس له لوري او د پکتیا ولایتي ګډ پلاوی ټولو په شریکه د کورنیو چارو وزارت نه راغلي پلاوی په شریکه دا سپارښتنې اخیستې دي او دوی یو چړنیز مرکز جوړ کړی دا پیښه تعقیبوي او د دې پیښې عاملین به مجازات کوي. دا د اسدالله شیرزاد خبرې وې. ولې تاسو سی وایي چې په پیښه کې د مړو شمېر زیات شوی؟ مونږ څو شېبې وړاندې د پکتیا د عامې روغتیا له رئیس ولایت خان سره خبرې وکړې. هغه په لنډو راته وویل چې پرون ورځ راوړل شوي ټپیان یو شمېر یې شدید زخمیان وو چې دوی کابل او د کلي اردو شپخانې ته انتقال کړي. دوی د دې په اړه معلومات نه لري چې دغو شمېر څومره اضافه شوی او څومره وژل شوي یا څومره تداوي لاندې دي. لا هم خو امنیتي چارواکي وایي چې شمېر د ټول شمېر چې دوی ته لیست ورکړل شوی 206 تنه دوی ښیي، چې په دې کې 140 تنه 840 تنه وژل شوي یادوي او باقي ټپیان. بلې نوري صاحب.
بلې تپان صاحب، مننه. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال بیا فرانس پرس خبري اژانس هدایت الله حمیدي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ګردیز د خونړي برید د قربانیانو شمېر شپېتو ته نږدې شپېتو ته لوړ شوی او دغه راز 216 نور هم په دغه برید کې انټاپیان شوي دي. له تاسو مننه. خو بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزي غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دا هیواد پر دې ډلې ډیر نفوذ نه لري. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تېره بیا د سولې خبرو ته د هغوی د حاضرولو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو ځواب د پاکستان نوې چال بولی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد وای د عمان له سلور اړخیزي ناستې یو ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حمله دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغه ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغه فکرونه هم کولای شي.
خغلی دین محمد ویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ریښتینی همکاري ته هیله من نه دي، خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د سلور اړخیزې ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې ریښتینې همکاري وکړي، خو له دې خبرو یوازې یو ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنیت قومندان په ګډون نږدې اویا تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نوري ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یو حمله کې یو ملکی کس وژل شو او دوه تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یادو پیښو ته په پام سره وای طالبانو په دې توګه وخوده چې باید افغانستان د سولې په مسله کې د قضیه د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. ل دې ډلې بشیر حاتف ازادي رادیو ته وویل
چون طالبان د غونډه کې نه دی بلل شوی، هغه غواړي خپل زور وخی چې مونږ هم د قضیه د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناست او خبرې نشي کولی
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپلو استادو د ګډون امکان رد کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په سلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شوي وجمنو پر عملي کېدو او ریښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
د عمان په پلازمینه مسقط کې د تیرې دوشنبه په ورځ د هماهنګۍ د ډلې په غونډه کې پاکستان، افغانستان، چین او د امریکا متحده ایالاتونو استازو ګډون کړی و. د دې غونډې نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې په دې غونډه کې د دې ډلې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې کړې ژمنې باید عملي شي په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر اغیز د اغیزو موضوع د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی فریور، د مرکه په پیل کې وایي
دا حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټول ملت د پاره ډېر ناورین وو او ما ته خو ډېر بد ښکارېده، ځکه چې بالاخره هر جنګ سولې ته رسېږي او موږ مجبور یو چې د ملي ګټو پر بنا او د اسلام د عقایدو پر بنا سولې ته باید ترجیح ورکړو. او بیا یو ځل بیا ستاسو د رادیو له لارې دوی باندې غږ کوم، ځکه چې زه د سولې دپاره کار کوم او ما تصمیم نیولی چې تر اخره د عمر تر اخره پورې د سولې دپاره کار وکړم. دوی ته وایم چې د خدای دپاره دا وژنه، دا قتل، دا انتحار، دا انتجار ختم کړي، ځکه چې تاسو هم بربادېږي او زموږ مظلوم ملت هم بربادېږي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې طالبان نو غوښتل یا څوک چې جنگي د حکومت پر وړاندې چې سولې تغاړه کېږي، او د دې هم شاهد یاسي چې په دې تیرو شپږ سوله سکلونو کې په مکرر شکل باندې د غوښتنې مطرح شوې ده. پښتنه مې دا کوله چې ولې په یو خاص زماني مقطع کې چې کلالته د عمان ناسه تر سره شو دا ډول حمله وشوې، دا د څه ښکارندوی کوي ساسو نظر؟
زما غمان خام دا دی چې معلوم الحاله بارني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله رامنځته شي. زه غمان کوم چې دا د کارونه سبوتاج دی د سوله لپاره، او زه بیا یو ځل بیا هم غږ کوم چې هر څومره چې وژنه وي او انتحار وي او انفجار وي، بالاخره یو ورځ رسیږي، ایا ورځ راځي چې ته مجبور یې چې سولې ته کینی او د سولې پر بنا د لانجه ختم کی. خو به تر هم دا چې بغیر دې چې افغانستان ته او قبرستان ته تبدیل شي، اوس راځي د دولت سره کینی د مشکلات د سولې او مذاکراتو لاره حل کړي، کنه بیا افغانستان خو بربادیږي او اساس د تاریخي دینی مسولیت به څنګه کیږي.
بله استاد، تاسو اشاره وکړه چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د سولې پروسه سبوتاش کړي، نو داسې وضعیت کې بالاخره د سولې پروسه یعنی د دې برخلیک څه کېدای شي او واقعا موږ پر کوم لور روان یو ستاسو نظر؟
کملت میدان ته حاضر نشي او ملت د سولې تر شا ونه درېږي، نه بارانی وادو، نه خارجی قواه، نه د مون همسایه ملکون و واقداران، و هیس کلا دوی نه غوالی چه افغانستان که سوله راشی. ملت چه تصمیم اونه نیستی بیا دا جنگ دا بربادی د پخوا پشان ادامه ولری او زمون د ملت نه بیا نور قربانیان و مخلی.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو موسی فریور چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر د هغو اغیز په اړه نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش زیات شمیر سخت دریځي په سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې ادلب ولایت ته تللی دي. دوی د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې تر کنټرول لاندې مرکزونه تر پراخو حملو لاندې راوستل شول تیښتې ته اړ شول. صفي الله ستانکزی د اسوشیت پرس خبري آژانس په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې سیمې په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو ځواکونو او د سوریې رژیم تر سختو حملو لاندې ونیولې، چې په نتیجه کې څه باندې لس زره سړي، ښځې او ماشومان له دې سیمو وتښتېدل. د دوی ترمنځ د داعش ډلې زیات شمېر جنګیالي چې دقیق ارقام یې نه دي معلوم، موجود وو. دوی ټول د سوریه شمال غربي ښار ادلیب ته وتښتیدل. ادلیب د القاعده شبکې د یوې ملاتړې ډلې د شام د ازادۍ کمیټې تر کنټرول لاندې دی. د سوریه فعالان چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د شام د ازادۍ ډله چې د القاعده شبکې د تروریستي فعالیتونو یو ائتلاف دی، څلور کاله مخکې لومړی وار سره برابرۍ مخالفت وکړ. دوی جلا شول، حال دا چې د دواړو ډلو په منځ کې د یو بل ملاتړي وو. اوس د شام ازادۍ کمیټې د اسلامي دولت ډلې هغه جنګیالي بیرته منلي چې دوی سره پیژندل او ځینې نورې بندیان کړي دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون استاد او د ISIS یو تاریخ کتاب لیکوال فواز ګومیز وای القاعده به د داعش له جنګیالیو په خلاص غیږه هرکلی وکړي، هغه سرسختي جنګیالي چې د جګړې د میدان ښه تجربه لري. القاعده ډله چې نړیوالو تروریستانو یو اصلي شبکه ده، اوس د اسلامي دولت ډلې په تجزیه سره د خپلې ګټې لپاره کار کوي. د عراق دوه استخباراتي چارواکو د نوم د نښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د القاعده شبکې مشر ایمانو زواهری لډیری پخوا هم د اسلامي دولت ډلې ته د قناعت ورکولو هڅې کړې دي او خپل استازي ورلیږلې دي. دوی ویلي داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مشران له هغې ډلې ابوبکر البغدادي له دې بیعته خوښ نه دي. د عراق د استخباراتي چارواکي په د سپتمبر په 28مه البغدادي ته د منسوب غږیز کلیپ خپرېدل له دې قضیې سره بې رابطه نه دی چې هغه پکې خپلو جنګیالیو ته واضح پیغام ورکړ. البغدادي خپلو جنګیالیو ته د مقاومت امر وکړ او وی ویل چې ځانونه مه تسلیموي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په تیرو څو میاشتو کې تر خپل کنټرول پراخ مرکزونه له لاسه ورکړل او زرګونه جنګیالي ووژل شول. په عراق کې د موسل ښار له لاسه ورکړ او څو ورځې مخکې وروستی اصلي مرکز رقه ښار په سوریه کې پرېښود. اوس چې هم د القاعده ملاتړي او هم د داعش جنګیالي په ادلیب کې سره یوځای شوي، د دوی د ځپلو لپاره به هم د سوریه رژیم پام کوي. که څه هم د ترکیې پوځیانو تیره اونۍ په ادلیب کې عملیات کړي، خو داسې ښکاري چې د نړیوالو توجه ورته پکار ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. او اوس په اسمت سروان ته غوږ شو چې د فضایي څېړنو په اړه څه وروستي پرمختګونه شوي.
سپیس ایکس کمپنۍ نندارې ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کولو وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس ایکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنۍ ویلي دي چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو مځکې ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کېدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدای شي. سره له دې چې د مریخ د جاذبې قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دي چې یو راکټ له مځکې څخه پورته کېږي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه له مځکې څخه زیاته اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلی نه شي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربن ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم مال ازادي راځي او ته دا پیغام زما پیغام به تر ولتول چارواکو ورسی. اول د زابل و چارواکو ته زره زابل څخه خبر کوم. زموږ په بازار کې په سرایو کې سوداوي د کشمیر او د بادامو او د زیره د افغاني دي نور کاروبار ټول په کلدار روان دي. ودای او بزګرانو ته ډېر ښه ځان اړوي چې ځکه موږ سره سل کلدار دکاندار وټاره سره کی پاغه وټه چې موږ دی تاوان کوي خدمت یې غا او ټول چارواکو ته ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم وزیر خان خبرې کوم د کندوز د ولایت د کلازال د ولسوالۍ کایرال تکول نه. زموږ د جمعات رئیسان ولسوالۍ نه چې کوم شیان راوړي هغه دلته په موږ باندې په پیسو خرڅوي. دوه کیلو خرمای راوړي دلته 40 روپۍ 50 روپۍ موږ نه اخلي وای چلته ولسوالۍ کې موږ په پاکټ باندې 40 روپۍ اخلي. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. والسلام احترام.
زما دا پیغام دی د افغانستان خلکو ته چې دا طالبان چې دي ورسوی پر دې خلکو نه لري دا څه د خدای دنیا په شهادت ورسوله د دې سره سوله مه کوئ دا د سولې خلک نه دي دا د پنجاب غلامان دي هغه چا په ورته وایي دوی د افغانانو په مرګ هېڅ ارمان نه خېږي. وسلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو خپرو او په دې هیله چې مسؤل چارواکي ستاسو دغه څرګندونې یا شکایتونه واوري او د ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو اوس پرې بظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان ولسمشر وای وسلواله مخالفینو ته افغان حکومت پیغام سوله ده خو هغه دل چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به په وړاندې په وصف کې ودرېږي. ولسمشر اشرف غنی نن دا خبرې د کابل په اتګاج جماعت کې د پکتیا د امنیت قمندان توریالی عبدیانی د جنازې مراسمو پر مهال وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکو نه د افغانستان امنیتی چارواکي د هیواد وروستیو حالاتو په اړه د توضیحات ورکولو لپاره ولسی جرګې ته ورغړي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یو څوارلس کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قوشتی په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی. پاکستانی چارواکي وایي په کویټه ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. ویل کېږي په وژل شوو کې درې تنه امنیتي ځواکونه دي. د عراق حکومتي ځواکونه وای په نینوا او د یالا ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي. د عراق د پوز په لمه کې چې نن خبره سوې راغلي د عراقي ځواکونو تر رسیدو د مخه پېشمرګ ځواکونه لا غو سیمو وتلې دي. اعلامیې زیاتوي په نیول سوي سیمو کې د موسل بند د نینوا په شمال کې د سینجار شارګوټی او هم د یالا ایالت خانقین او جلاولا شارګوټی شامل دي. او د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلې د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر میرزیایوف له رمضان قادروف سره پر اقتصادي او فرهنګي روابطو خبرې کړې دي.
مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د فوټبال د غورلیک د نیمه پایلوبې د ستنیدنې په سیالۍ کې د میوند اتلان او د سپین غر بازان د فوټبال لوبډلې سره د لوبې ډګر ته اوسي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه سبا شپه 15 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. ښاغلی روفي وایي چې د میوند اتلان لوبډله د دغو سیالۍ پایلوبې ته نږدې شوې ده. د تېرې پنجشنبې په شپه د سپین غر بازان لوبډلې 0-2 پر وړاندې لوبه د میوند اتلانو ته وبایلله. تر دې دمه د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ شپږم پړاو نیمه پایلوب ته شاهین آسمایي، سیمرغل بورس، میوند اتلان او د سپین غر بازانو لوبډلې لار موندلې ده. په کابل کې نن د کرکټ د 500 سنونو د لومړۍ درجه لوبډلو د سلور ورځنۍ سیالیو لړۍ پرانیستل شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه د کابل پلکوزی نړیوال لوبغالي کې د اکتوبر په شلمه د بند امیر او مساینک لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ د کابل، ننګرهار او خوست په ورزشي لوبغالو کې د امو بوست، مساینک، سپین غر او بند امیر لوبډلو ترمنځ کیږي. په کابل کې د رسمي او آرچری یعنی د تیرو کمان لوبو د سیالۍ نهم پړاو د 12 ولایتونو د سباند 180 لوبغاړو ترمنځ نن پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د ځوانانو او لویانو یعنی په دوو کټګوریو کې د څلورو ورځو لپاره روانې وي. د دغو سیالۍ هدف د رسمي سیالۍ ملي لوبډلې ته د شپږ دېرش نوي لوبغاړو غوره کول ښودل شوي. د سپورتي خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه اوریدلی شئ. د سهار له وو بجود ما خام تر وو بجو ازادي رادیو خبرونه کوي په همدې سپو له وو بجو روسته د سهار تر وو بجو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي مخې له دې چې د ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو اساسي بشري حقوقو او ژوند پښې بو کې توار ورسیږي په خصوص کې د دو قومونو ترمنځ د وشخړې د پای ته رسیدو له حاله مو خبرو په خوښ کې دوه قومونو ترمنځ د شاوخوا درې لسیزو شخړه پای ته ورسیده د حیدر خیلو او د ورزی لیوانین خیلو ترمنځ د څلزاینو پر سر د لانجی پر سر د درېزلې وسلوالي قومي شخړه شوې چې ویل کېږي دوه لورو پکې شاوخوا وکسان وجل شوی او لاسو زیات هم ټپیان شوی او افغان ولسمشر دی وزنګړي فرمان لمخې په خوښ کې د قومي لانجو او د واو د حل لپاره د جنوب ختی زوندش په ولایتونو لمخور مشرانو یو باصلاحیت په لاوي ټاکلې و چې بل اخر په دې وټونید چې لیوی میاشتې ورسته د غلانجه ختم کړي د ازادي روسي مېز خبريال نجيب الله الخيل نور تفصيل وړاندې کوي
په خوښ کې د قومي داوو او لانجو د حل لپاره د افغان ولسمشر لخوا ځانګړی کمیسیون وټونید چې لډي روحاتو او پرلپسې جرګو او سلام مشورو ورسته د هیدر خیلو قوم او د ورزی لیوان خیلو ترمنز د قومي زمکو پر سر دیرش کلن لانجه د دواړو خواو پر رضایت حل او د سه شنبه ورځې ناوخته د داوی په سیمه کې د روغې فیصله اعلان کړه. د یاد داوی او لانجې د موظف کمیسیون یو تنغړي نواب امیرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې
د هیدر خیلو لون خلود لپاره موږ وټکل شو موږ دا کمیشن وکړای شو چې د درې هفته په مودا کې دغه مسالې ته د پایټکې کېږي او په نوی اناناتو چې په دغه کې نه د دوه طرفین لخوا ډوډۍ خوړل شوې ده او نه خلاط اخیستل شوې ده دا سې اساسوم کې کوي چې موږ نور کومونه هم د دلاره نه استفاده وکي موږ لمړی د جمهور او بیا د خوست والی صاحب نه مننه کوو چې دوی دغه ته متوجه شوې دي او موږ به حل ځله کوو چې د نور قومونو مشکلاتو ته هم د پایټکه کې
د خوست یو تن قومي مشر وکیل امیر خان صبری په دې خوشحالي څرګنده کړ چې د ټاکلې کمیسیون په هڅو یو د اسلانجه حل شو چې مرګونه جوړلې او توانونه پکې شوي ول
دا دی باندې خوشاله ورځو په خوست کې چې دا غټه مسله حل شوله ډېر مرګونه بشوي ډېر ستونزې بشوي تکلیفونه بشوي مصرفونه شوي
د ورزی لیوان خیلو او حیدر خیلو قوم د لنجې د حل کمیسیون مشر حاجی داوود هیله وکړه چې په خوست کې د دې لنجې په شان نور قومي داوی هم حل او فصل شي.
الحمدلله دوړو جانبینو ډیره په خوشاله د پریکړه فیصله ومنله او موږ دوی ټول نه ډیره مننه کوو ام دی ولایت نه ام امنیتی ورګونونو نه ام رئیس جمهور نه چې دغه تایی ټول قومو په منځ کې د دې سولې د روغې جوړې خیر اخیری د پای ټکی کې پښه وو
دی ادمانی ورده خوز چې لګي هواري او ډیره غریزي سیمیلری لیوی پیډای راهي سپکه د لزګونو کلو او قومونو ترمنځ په دغت غرونو او زینو باندې داوی اولانجی موجود دي کله هم دا داوی اولانجی په زلون او په وسلوالو نه خطو بدلی شوی خو چارواکو په دې ورستوي کې اندېخنه څرګنده کړي چې اوس دې لانجو ته د یو شمیر بهرنه یو کړي لاسره هم رسیدلی دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته ز سید کمال شاعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس
سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیدارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قران عظیم شان را پویا سوتی الله جل علا شنو فرمایتی و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله په خپل مورید کې چې خپل بندگان نه تعذیب و ما مگر ما چې ترغه پوره دوی ته رسول او هدایت نیستول. د دې آیت په استنباط سره مونږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان شکنجه د انسان او د انسان لپاره د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او سرګندګي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کې الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ور لېږلی. د دې رسول لېږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپېژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمي صدمه ور ورسي ترغو پورې د سړی د مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړی ته درد رنج دا ور ورسي چې ترغو پورې د سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی نه ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اسه اعمال معنی دی.
ډیره مننه. سره سه محترم څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهره فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد موازه کړ. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطره د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې کچا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی د دوړو له خاطره دا ممنوع ده ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چانه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعضو نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل ده چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور که چه دوی باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت محترم، د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پر څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حقته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع شوی ده شکنجه، او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې، او د 1955 کال کې یو درسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1956 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده. د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې تر ونیسه د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال سطح مخکې اشاره وکړله، او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغانی ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانی موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبی یې ایراد دی. داسې ویل کېږي چې دا له د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکوو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خواه و تکمیل آلات موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوال استار لری. بیا یو تار ما پکی ور افزود که چه پینزل استار هستی.
تا سیوالی پکی ور افزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه دا تاویگی کنه، دا کوک چه تا سور تاویلی کنه، دا چه دا سیمان آیاریگی کنه پا ما راک بانده دیتا دا گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. پدا حساب د ساری گما پدا نسا کې پدا سر کې چې پدا سب تک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. اوس ما یو دانه بل ور واچوه چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده، خو زه به بیا درته وغږوم، بیا به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ کړه؟ لرګی دي چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ، هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه، کنه را وتېشه برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا سته ده.
جوړول یې څنګه سخت و کاسان؟
نجاري کار ده، دا کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافه کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغ ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال که د محمد د غلام سخي ده، غلام حیدر دوتاري ده، خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده، او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینوازه که
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده‌دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجی او از جمله آوازخوان‌های بسیار چیز هستند.
مشهور سندرغړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختونه لاس ته راځي. توت درختو کندې بولې څه بولې په پښتو کې، په کندینه یعنی د سې د زردالو ده او تارې ابریشم ده. قدیمه آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبر او ش اوریدل کیږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیر زمانه ته لکه جاندار غوندې د اوسنی خلکو ته شي.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی
تاریخ یو سره غلې ده. متاسفانه اوس افغانستان کې نه نه زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر هیواد نه لري ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوج نیول کیږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمی آلات د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمی آلات اوس بیخی د پاسه پاته دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیس پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ مې څوک څه مزاحمت هم نیسي دوتار خو ډېر وړ غږ لري. بکرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ میرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم بدرکوي چې دغه سندره
وغږوه؟ خپل روزګار او زندگی کې زه خپل موسیقي کار
غواړم. خو بیا ورته نیسي؟
غواړم نیسي، څنګه نه نیسي.
ښه، د دوستانو محفل ته چې ځي بیا داسې خپل دغه د موسیقي آلې سره وړي؟
خپل موسیقي چې څه مې دي یا تنبور یا دوتار دا ځان سره وړم. ټولو ته معلوم یم دا باز زما دوستان. نو بیا یو زر نواز چې تبله وي او یو زه خپله، یو دانه تنبوره چې هغه بیا چلنومه د هغه دروی سر کېږي. وخت چې سر شو تبله هم هغه سره سر کېږي او هغه بیا نو خپل محفل ډېر ښه ګرم ساتو.
له رواني لحاظه په تا خپله دغه دوتار څومره ښه اغېزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږوي هغه جګرخونی دې رفع کیږي؟
داسې یو کار دی ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې ښه پاکه اله ده د موسیقي چې زه څه درته وایم نو زړم. زه خپله 15 کلن یم، تاسو به باور راشي کنه 15 کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس باید مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم کرار کرار دا ماته داسې خپل روح ته دا مرکوي چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزلی دي؟
بلې شاګردان لرم، دوه شاګردان دي چې اوس فعلا نسته، دي په خارج کې دي. ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي موزیک. هلته هم یو دوه شاګردان شته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه ورکړي.
دونکو سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
انتظار باسم کیل ترزل برہا جڑا خنجر نمش پاس تو